په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. له نیم ساعته خبری مجله پیلوو. نن دوشنبه ده، دوریا حمل میاشت 9 د اپریل 13. پیل خبرونو کوو. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې طالبانو د کورنیو چارو وزارت یو پخوانی افسر قاسم قایم شکنجه او وژلی دی. د ښاغلي قایم خپلوانو د یکشنبې په ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته ویلي طالبانو وروسته له هغې چې له قایم غوښتنه وکړه دندې ته ستون سي دی توقیف کړ. د تیر حکومت د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي په خپل ټویټر کې لیکلي چې ډګروال قاسم قایم د طالبانو د عفی په فرمان خطا ووت او دندې ته تر ستنېدو وروسته د طالبانو لخوا توقیف او د شکنجې په نتیجه کې ومړ. د طالبانو حکومت لا د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو لخوا د یوه افغان خبریال د نیولو او وهل ټکولو خبر ورکړی. دغه مرکز په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي چې د آریانا نیوز پخوانی ویان محیب جلیلی د شنبې د شپې ناوخته په کابل کې د طالبانو لخوا بې له کوم دلیله نیول سوی او سخت وهل سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسلامي همکاریو سازمان د خوړو د خوندیتوب د برخې مشر کابل ته د سفر پر مهال پرون یکشنبه د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال سره وکتل. د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې راغلي چې مولوي عبدالکبیر له یارلن بادویل سره په کتنه کې له افغانستان سره د دغه سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. بختر دولتي اژانس د ښاغلي بادویل په وینا ویلي چې د اسلامي همکاریو سازمان ټول غړي هیوادونه ژمن دي چې د بشري مرستو د زیاتولو په برخه کې د عاجل اقدام د پروګرام تر چتر لاندې مرسته دوی هیوادونه له افغانستان سره کار وکړي. ټاکل سوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوی ډیلی ته د خپل سفر پر مهال خپل هندي ساری نریندرا مودی سره د تجارتي او امنیتي مسایلو په باب خبرې وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه بې طرفانه دریځ غوره کړی دی. جانسن هند ته د خپل لومړي سفر په درشل کې پرون یکشنبه وویل، په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ دي. دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي او دوستان د یو بل تر څنګ وي. تمه کیږي د بریتانیا صدر اعظم د پنجشنبه او جمعې په ورځو د هند په سفر ولاړ سي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډه دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایټالیا د سن پیټرز په میدان کې د سپیڅلي اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. هغه په اوکراین کې روانه جګړه بې مفهومه وبلله. لطفاً راسی له جګړې سره ځانونه عادت نه کړو، ځان ژمن وګڼو چې د سولې لپاره خپل ژغ اوچت کړو. راځئ له بالکونونو او سړکونو د سولې ناره ووهو. پاپ فرانسیس په افغانستان، لبنان، سوریه، یمن، عراق، لیبیا، میانمار او د افریقا په ځینو برخو کې د جګړو له کبله د بې پایه کړاو یادونه هم وکړه. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. مخکې تر دې چې د خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته ورسو، د هوا له حاله مو خبرو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 10. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 10. کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 19. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 14. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 10.
ازادي راډیو ته ورجست په خبری مجله کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. په ځینو غربي او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماتیکو استازولایو پر افغانستان د پاکستان وروستۍ بمباري غندلي. په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر
کوم برید چې دی دا یې په کلک ټکو باندې غندلی دی او دا یې د افغانستان په خاوره باندې تیری بولي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې جګړو، وچکالۍ او اقتصادي ناورین د ماشومانو لپاره بې ساری بشري بحران رامنځته کړی. کابل راپور کې په سویډن کې له 3 ورځو راهیسې د یوې ښي اړخې توندلارې ډلې او د هغې د مخالفانو ترمنځ شخړې روانې دي. ګڼې نجونې په تمه دي چې بیرته یې د ښوونځیو دروازې پر مخ پرانیستل سي.
په تمه یو چې دوی بیرته موږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې موږ خپل درس ته او زده کړې ته ادامه ورکړو.
د خبری مجله تر 9 بجې راځي.
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم دې پروګرام ته شرغلست د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورزو په ځینو لویدیځو او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماټیک او استازولایو پر افغان خاوره د پاکستان وروستۍ بمباری غندلی افغان سفارتونو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او نړیوالې ټولنې غوښتې چې د دوی په خبره د پاکستان د دې سرغړونو مخه ونیسي صفي الله ستنګزي په دې اړه راپور جوړ کړی
په ایتالیا، استرالیا، چک جمهوریت، ناروې، سریلانکا او ځینو نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو د پاکستان د وروستیو بریدونو په تړاو یو ګډه اعلامیه خبره کړې او دا بریدونه یې غندلي. د راپورونو په اساس شنبه سهار وختي د خوست او کونړ په څو سیمو د پاکستان جټ الوتکو بمباري کړې چې له امله یې یوازې په خوست کې د وروستیو راپورونو په اساس 240 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په کونړ کې بیا د 50 کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوې. افغانستان د سفارتونو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې دغه بریدونه په کلکه غندل شوي او هغه د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره تېری بللی. د دې اعلامیې په تړاو په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزادګل آریوبی د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د فوجي ځواکونو لخوا چې د افغانستان په خاوره باندې بمباري شوې ده زموږ ټول ډیپلوماتیکو نمایندګانو په ګډه او همانګې باندې یو اعلامیه خپره کړه او دوی ټولو په دې باندې کار وکړل. دغه کوم برید چې دی دا یې په کلکو ټکو باندې غندلی دی او دا یې د افغانستان په خاوره باندې تیری بولي او د دوی تهجدي غوښتنه کوي چې دې څخه باید مخنیوی وکړل شي.
په ایټالیا کې د افغانستان د سفارت په فیسبوک پاڼه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د دې ډول سرغړونو مخه ونیسي. په خوست او کونړ کې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې د ملکیانو د وژل کېدو په غبرګون د ملګرو ملتونو سازمان هم اندېښنه ښولي. دغه سازمان مرستندوی ماموریت یونما لیکلي د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو په مرګوب لې اندېښمن دی او ملکیان باید هیڅ کله په نښه نشي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت هم تر بریدونو یوه ورځ وروسته یک شنبه پر خوست او کونړ د پاکستان بمباری غیر انساني او ظالمانه وبللي. دغه وزارت ګواښ وکړ چې هیڅ هیواد باید دوی مقابل اقدام ته اړ نه کړي. د طالبانو مخالف ډلو بیا پر افغانستان د داسې ورځې د راتلو پړه پر طالبانو اچولي. د مقاومت جبهې په خپله اعلامیه کې د پاکستان د بریدونو د غندلو ترڅنګ ویلي طالبانو د افغانانو د دفاع لپاره هیڅ مناسب ځواب نه دی ورکړی او نه به د دوی په خبره ورکړی شي. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه د خوست او کونړ بمباریو ته اشاره پرته په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د پاکستان په خاوره باندې بریدونه کیږي او عسکرو ته مرګ ژوبله اوړي.
ومردل چې په څو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه غندلي. په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتنه شوې چې د دغه سي بریدونو مخه ونیسي. د دې اعلامیه د جزئیاتو په اړه او دا چې سفارتونه څه کوي صفي الله ستنګزي په چک جمهوریت کې د افغانستان له سفیر شهزاد آریوبی سره مرکه کړې ده.
موږ ټول ډیپلوماټیک نمایندګانو په ګډه او همانګې باندې یو اعلامیه خبره کړه او دوی ټولو په دې باندې کار وکړل. دغه کوم برید چې دی دا یې په کلکو ټکو باندې غندلی دی او دا یې د افغانستان په خاوره باندې تیری بولي او د دوی تهجدي غوښتنه کوي چې دې څخه باید مخنیوی وکړل شي. زموږ ټول سفارتونه نمایندګانې په ګډه باندې هماهنګ شوي دي چې کوم خلک چې بې ځایه شوي دي په دوی باندې کوم ړندې بمباری شوي دي د دې څخه باید د طالبان څخه هم غوښتنه کړې دي او د دې کوم چې کړی دا د بشر حقوقو ته تر سپکاوی شوی دی او ډېر غټه مرګ ژوبله لري. تقریبا 140 کسان پکې شهیدان شوي دي او 12 پورې زخمیان شوي دي. هم په کونړ کې هم دومره تلفات لري. نو دا یو ډېره غمګینه ورځ وه او زموږ د ټول نمایندګانو دپاره دا په کلکو ټکو باندې غندو او مونږ
د نړیوال خپل سفیر زغوار مو پختم چې فکر کوي یوازې د غندلو او د اعلامیه تر هدا پورې تاسو مختزې
نو مونږ خپل په دې وخت کې خپل غږ ټولو نړیوال ټولنو ته مرسو مله ته ته مرسو او دا په کلک مونږ وایو چې تاسو مونږ د افغانستان د هیوادي حاکمیت د ځمکې بشپړتیا د ملي ارزښتونو د ساتل لپاره دیموکراتیک څومره خپلواک سوله ایز او سوکاله څومره اړتیا چې موږ مرکې چو او په دې باندې موږ کفایت نه کوو. نو دا د موږ لپاره د منلو وړ نه دی. باید نور اقدامات هم وکړو. په دغه وخت کې زموږ نمایندګانې د ډیپلوماتیکو لارې نه مخکې ځي یوازې دغه اعلامیه نه دی، موږ به نور هم انشاءالله تاسو به وکړو، د شاهدانو چې نور اعلامیې به موږ کوو، خپل که ضرورت شو مظاهرې هم کوو، که ضرورت شو نور هم ملل متحد هم خپل دریځ وړاندې کوو.
ښاغلی سفیر، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ورکړې د خوست او کونړ د بریدونو له پام پرته، ویلي دي چې له افغان خاورې د موږ خاوره ګواښل کېږي، بریدونه راباندې کېږي.
دا هیڅ وخت توجه کېدل نه شي، ځکه چې پاکستان خو دعوا کوي چې دوی غوښتلی فوج لري، او بیا که چېرته ترهګر وي د دوی په خاوره کې دي، کیمپونه د دوی په خاوره کې دي، نو دغه بېګناه خلکو او ماشومان ښځو څه ګناه کړی چې دوی راځي ړندې بمباری کوي؟ دا هیڅ امکان نه لري. که چېرته کوم ثبوت لري، کولی شي دوی د ثبوت د طالبانو دولت سره شریکي چې دوی ورسره په ګډه باندې حکومت جوړ کړی دی، د هغې نه کولی شي دوی ډیپلوماتیکو لارو نه مشکل حل شي. دا خو د حل لاره نه ده چې دوی راځي تیارې بمبارونه کوي په کورونو باندې، په ماشومانو باندې، په ښځو باندې. نو د پاکستان دغه افغانستان کې کوم اور شي اچولی دی، دا د دوی کورونو ته روان دی، او تاسو په خپله وګورئ چې دغه اور شي دی درېدونکی نه دی، دا به نور هم پراخیږي. او زموږ تاسو وطن خو د دوی د خلکو د لاسه، د پاکستان د لاسه دغه حال کې دی، نو دوی هم دغه ورځې ته روان دي. دا هره ورځ تاسو ګورئ چې یو نه بیا یو نه یو په سیمه کې د دوی په پوځیانو باندې او په پولیسو باندې او په ملیشو باندې گزارونه کېږي، بمونه کېږي، او دا نور مشکلات هم ورته زیاتېږي. نو دا خپله دوی جوړ کړي دي، او د دې نتیجې به وګوري.
ښاغلی سفیر، پاکستان لخوا دغسې د بریدونو راپورونه داسې وخت راغلل چې پاکستان کې دننه هم سیاسي لوی تحول راغی، لا هم کړکیچ نه دی هواره شوی. له نوې ادارې د پاکستان د تاسو توقعات څه دي؟ فکر کوئ څه چینلونه به وي چې ورسره خبرې وکړي په دې ارتباط؟
سنګزی صاحب، د پاکستان ملکی حکومت څخه هیڅ توقع نه کېږي، ځکه دوی په خپله نشي کولی چې هغه خارجي پالیسي مخکې اوسي. د دوی هغه خارجي پالیسي هغه د فوج د اسای په لاس کې دی، چې هغه کې هیڅ وخت تغیر نه دی راغلی، خصوصا د افغانستان په هکله. اوس هم دوی نه غواړي چې افغانستان په پښو باندې ودرېږي. نو زما په نظر باندې زه خو کومه توقع نه تنه کوم، او د څلوېښتو کلونو کې دوی هر نو کوشش کړی چې افغانستان کې مشکلات جوړ کړي، افغانستان خاوره هر څومره چې وي، حتی دوی کوشش کړی دی چې سیمو ته داخل شي. نو ملکي حکومت هر وخت تغیر کېږي، دا یو ځل نه دی، څو ځله دی، خو د دوی په خارجي پالیسي کې کوم تغیر موږ نه دی لیدلی، نو کومه تمه او توقع ترې کېږي.
په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد آریوبی و چې په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د افغان سفارتونو د ګډې اعلامیې د جزئیاتو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
راپورونه لړۍ ته دوام ورکوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې جګړو، وچکالۍ او اقتصادي ناورین د ماشومانو لپاره بې ساری بشري بحران رامنځته کړی. د یونیسف یوې مسؤولې ویلي چې ګڼ افغان ماشومان د خوار ځواکۍ له خطر سره مخامخ دي، خو دوی هڅه کوي چې مرستې ورسره وکړي. اخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپو ګراندي هم ویلي چې کله یې خوا اوکراین سره مرستې کیږي، باید د افغانستان خلک هیر نه سي. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف د نړیوالو اړیکو او ملاتړ مسؤولې پالوما اسکودیرو چې افغانستان ته تللې، یو لړ ټویټونو کې لیکلي دا یې په سترګو ولیدل چې څنګه لسیزو جګړو، وچکالۍ او اقتصادي رکود د ماشومانو لپاره یو بېساری بشري ناورین رامنځته کړی. پالوما اسکودیرو لیکلي د پکتیا په روغتون کې له لسګونو میندو سره لیدلي چې ټولو یې د خپلو خوارځواکو ماشومانو د بیړنۍ درملنې غوښتنه درلوده. د اغلی اسکودیرو په وینا یونیسف له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د بیلګې په توګه په ټول افغانستان کې 2215 روغتیایي مرکزونه چې 1.4 میلیونه ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي، د یونیسف له ملاتړ برخمن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د آسیا پاسیفیک برخې هم په ټویټر کې لیکلي چې افغانان دا مهال د خوړو د کمښت او خوارځواکۍ له بې سابقې بحران سره مخ دي، چې ښځې او ماشومان یې تر ټولو زیات اغېزمن کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندي په خپل ټویټر په یو ویډیو پیغام کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه کړې.
I'm speaking to you at the time when a major humanitarian crisis.
زه په داسې شرایطو کې غږیږم چې په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې یو ستر بحران د پراختیا په حال کې دی. البته د اوکراین په څیر لویو بحرانو ته باید پام وشي، خو زما پیغام دا دی چې د افغانستان په څیر سیمې نه شو هیرولی چې په دوامداره توګه د یو این ایچ سی آر او نورو مرستندویو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم پرون د روم په سینټ پیټرز میدان کې د ایسټر په مناسبت په خپله دودیزه وینا کې په افغانستان کې د بشري ناورین یادونه وکړه. موږ له خدایه د میانمار او افغانستان لپاره چې خطرناکې ټولنیزې لانجې پکې نه کمیږي او خلکو ته یې غمجن بشري ناورین او کړاو رامنځته کړی، سوله او پخلاینه غواړو. د ملګرو ملتونو د ادارو او نورو نړیوالو مؤسسو په وینا د تیر کال په اګست کې د طالبانو له یو ځل بیا واکمنېدو سره ډیری افغان ماشومان له ښوونځیو محرومه شوي او د خپلو کورنیو په خاطر باید یا سوال وکړي یا شاقه کارونو ته مخه کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. په سویډن کې له دریو ورځو راهیسې د یوې شیاړ خېتوندلارې ډلې او د هغې د مخالفانو ترمنځ شخړې روانې دي. دغه شخړې د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځولو د پلان پر سر رامنځته شوي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د یکشنبه په ورځ په سویډن کې د یوې سختریزي شي ارخ دلیل لخوا د قران کریم د نسخو د سوځولو د پلان له عمله د درېمې ورځې لپاره نشته روانې وي. د سویډن پولیسو پرون د اپریل په 18 وویل چې په جنوبي ښار مالمو کې د شپې لخوا د شي ارخ افراطي ډلې او د هغوی د مخالفانو په نشته کې یو بس، یو موټر او څو نور شان سوځول شوي دي. په سویډن کې دا څورځي تر هغه تر هغه وروسته چې د ډنمارکي سویډني سیاستوال راسموس پالودان په مشرۍ د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ سترام کورس لخوا وړاندې شوی نشټې روانې دي. د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ سختې کرشې په عام محضر کې د قران کریم د نسخو د سوځولو طرحه ورکړې ده. د سویډن په پلازمینه سټاکهولم، لینکوپینګ او نورکوپینګ کې هم د نشټو او مظاهرو راپورونه ورکړل شوي. هغه سیمې چې پکې د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ د قران کریم د سوځولو پلان لري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بغداد کې د سویډن شارزده فردي وزارت ته احضار کړی او خبرداري ورکړی چې دا پیښه په ټولیزه توګه له مسلمانانو او په اروپا کې د مسلمانانو، عربو او مسلمانو هیوادونو سره د سویډن د اړیکو لپاره جدي پایلې لرلی شي. د سویډن په جنوب کې د پولیسو ویندوی کیم هیلد وویل پولیس په لانس کرونا شهر کې د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ د مظاهرو جواز لغوه نه کړي، ځکه د دې کار پایلې به سویډن ته چې د بیان ازادۍ ته ارزښت ورکوي شي نه وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
در راپورونو په بل ټولګه کې د اسمت څاروان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونې دا برخه زه اسمت څاروان وړاندې کوم. په کندهار کې دوی پخوانی فابریکې بیرته پرانستل کیږي، خو د نجونو لیسې لا هم نه دی پرانستل شوی. لومړی مو په دې اړه د غزنی د نجونو زده کوونکو له انتظار خبرو. د غزنی یو شمیر نجونې زده کوونکې وای د ژوند هر ورځ په دې تمه تیروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی وای زده کړې د نجونو یو انساني، اسلامي، افغاني او قانوني حق دی، خو دغه حق ورڅخه ترول شوی دی. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له څه باندې 8 میاشتو راهیسې لا هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانستلو او یا بند ساتلو په اړه ښکاره دریز نه لري. نور حال په دې راپور کې
به احساس کوم چې کله زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم ځکه چې دا زموږ حقوق د زه باید مونږ ته ورکول شي.
شاوخوا څوارلس کلنه حدیقه د غزنی ښار په یوه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکی ده. نوموړې اوس په کور ناست او د خپل تعلیمي راتلونکي لپاره انتظار کوي. دا وایي په دې هیله د ژوند شپې او ورځې تیروي چې طالبان به څه وخت د دوی پر مخ ښوونځي پرانیزي چې دا د هیواد د نورو نجونو تر څنګ خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
اوس والا ډیر اندېښمن یو. دې ته فکر کوو چې څه وخت به زموږ ورونه مجاهد ورونه به مونږ ته اجازه ورکړل شي چې بیرته مکتب ته خپل درسونو ته ادامه ورکړو او د دې په هیله یو، د دې په تمه یو چې دوی بیرته مونږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې مونږ خپل درس ته او زده کړو ته ادامه ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی یو شمېر ښځینه زده کوونکي وایي د ژوند هر ورځ په دې تمه تیروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي. ګلغوټۍ پیغلوټې ده چې د غزنی ښار په یوه لیسه کې یې په دولسم ټولګۍ کې زده کړې کولې. نوموړې ازادۍ راډیو ته وویل اوس د ناهیلۍ ژوند کوي او کله کله خپل راتلونکي ته ژاړي.
هر وخت چې مکتبونه هر وخت چې خلاصوي وي هر وخت شاګردان هغه درس هم وایي یو څه به شته د هغه په خاطر درس به یو تشویق بشي او اوس خو نه درس سیستم نه ټول داسې ناهیلۍ یو.
ملالۍ د غزنی د یوې بلې لیسې یوه بل زده کوونکې ده. دا وایي که زموږ په وړاندې ښوونځي همداسې بند پاتې سي نو موږ به همداسې بې سواده او بې سرنوشته ورسره پاتې سو.
اوس خدا فکر کوم زموږ ښوونځي که خلاص شي نو موږ به خوشحاله شو. ټول جینکیان دا فکر کې دي که ښوونځي خلاص شي نو موږ به خپلو زده کړو ته بیرته دوام ورکړو، که خلاص نه شي نو موږ به همداسې بې سواده او بې سرنوشته پاتې شو.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې له تیرو اتلسو کالو څخه پکې سختو جګړو د انجونو زده کړې زیاتې اغیزمنې کړې دي. خو اوسنی بندیز هغه څه دی چې دغه انجونې زده کوونکي زیاتې اندېښمنې کړې دي. مریم هم د دغه انجونو زده کوونکو له جملې څخه یوه ده. دا وایي کله کله مې غرې ونیسي وژاړم، په خپل راتلونکي افسوس راسي او اندېښمنه سمه چې داسې نه دغه توره شپه راباندې وتپل سي.
مخکې به موږ ټوله ورځ په بیلابیلو کارونو باندې مصروف وو، لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو، درس به مو وایلو او وروسته له هغې به بیا به تللو. موږ به آمادګي کورسونه وایل، کورسو ته به تللو او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو، آمادګي به وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي نو موږ ډېر مصروف په د کور په کارونو باندې یو.
دغه انجونې په داسې حال کې د طالبانو له حکومت څخه د انجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت پوهنې وزارت ته روانې میاشتې په شپږویشتمه نیټه یوار بیا ویلي وو چې په افغانستان کې د انجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره هڅې دوام لري.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په کندهار کې د نساجی په نوم د نخاو وړۍ اوبدلو فابریکو د بیا فعالولو هڅې پیل شوې دي. په دې فابریکو کې نږدې لس زره کسانو کار کاوه، خو له تیرو شپاړسو کلونو راهیسې دروازې تړل شوې دي. له بلې خوا د کندهار د صنعت او قانونو خونه وایي چې دولت دې په دې برخو کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ، دې راپورته.
دا غبند دروازه چلويش کال وران دي د زرګونو کاریګرو د تګراتګ لار و، خو شپارس کال کیږي چې تړلې او د میلیونونو ډالر په ارزش د دې فابریکو ماشينونه تر ګردونو لاندې پراته دي. شپېته کلن شیر احمد لپیل د کندهار د نساجی په نخیا او فشمی فابریکو کې کار کوي. دی وایي یو وخت په خورا لوړ کیفیت له پنبې، تار، ټوکر او رنگ جوړولو ترڅنګ د دفاع او داخلي وزارتونو ته هم د فوجي یونیفورم لپاره ټوکر جوړاوه.
تقریبا دو سلوش کار که جلد پا دا فابریکی که کار کوم دا پشمی فابریکی که تقریبا دو دشپایه باف ماشینون لری و نور مختلف ماشینان دا نختابی و دا کرملر و دا رنگامزی دی دا پشمی نساجی فابریکی که او پا نخی نساجی فابریکی که تقریبا یو زور و اوس او پایی ماشین لری تقریبا پاته پینزوز و نه پینزوز دا زر یو نیم زر نپر مجدل تا کار کول مامور و کارگر چې دا فابریکه نوې مونتاژ شوی و چې اندازه کار چلند شوی و چې فابریکه په مونتاژ حالت کې و، یعنی دا رنگامزی د نیمه مونتاژ حالت په الکتروز پاتې دی. نور بافتون نختابی گرد ماشینان فعال ده یو سب مش دزین کار خسته ده
د کندهار د نساجی نخی او فشمی فابریکی چی یو وخت پکشی انجدی لزر کسانو کار کاوه و سه تازه د بیا فعالولو هڅه پیل سی د دغه فابریکو مسول املا اختر محمد هنر وای د نخی او فشمی د فابریکو د بیا چالندولو لپاره تر یو نیم میلیون ډالرو ډیر لګښتار تیالري
په لاندې لپاره چې وس ځین ماشینالات سی دی داسې منمیږي چې کله به موږ وای چې د مخریب یا غبه فعال سی فعال به کار بو کی خو په مجموع کې موږ د دواړه د پښمو د نخې د لپاره د یو نیم میلیون ډالر په شاوخوا کې ارزښت دغه مستریب ترتیا لري
بلخوا د کندهار د صنایع او مادن خونی غړی نعمت الله نعمت وایي ک دولت دغه فابریکو د بیا فعال کولو په برخه کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي نو مثبتې پایلې به ولري
موږ د دې د نظری شاته کار کړی دی موږ پمبه تولیدو ولی موږ پمبه په تار نو سړولای یا موږ وړی تولیدو موږ وړی دلته په نور شان باندې نو سړولای نو د صنعت په برخه کې به دا ډیره غټ نوښت وي که دولت وغواړي او یا هم دولت د خصوصي سکتور سره په همغږي باندې پر دې باندې کار وکړي
یو شمیر صنعتکاران په دې نظر دي چې د دې فابریکو بیا فعالول میلیونونو ډالر ته اړتیا لري خو تولید ته د بازار پیدا کول او په هیواد کې د برېښنا نشتون بیا هغه چیلنجونه دي چې روان ساتل به د حکومت لپاره دومره آسان هم نه وي
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان پر کونړ او خوست ولایتونو د پاکستاني ځواکونو د جمعې د ورځې د بریدونو په اړه لیکنې خبرې کړې دي د برېټانیا میل ورځپاڼې د بریدونو د پاکستان له لوري د افغانستان طالب واکمنانو ته تند ځواب بللی چې د پاکستان په وینا د دغه هیواد وسلوالو مخالفانو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی دی ورسپانې لیکلی چې پاکستان په افغانستان کې د ملکی وګړو د وشل کېدو د تور په اړه له څه ویلو ډډه کړې او د دې پر ځای طالبان تورن کړي چې د پاکستان خلاف د حملو مخه نه نیسي ستارز ان سترایپس ورسپانې هم په دې موضوع په لیکنه کې ویلي چې پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستاني الوتکو په بمباری کې ملکیان وژل شوي دي د ورسپانې پر اساس پاکستان تر دې دمه په کونړ او خوست ولایتونو کې د ملکی وګړو مرشوب لري تایید کړی نه دي او د دې پر ځای افغان طالبان تورن کړي چې د پاکستان پر خاوره د پاکستاني طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی د ورسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې د برخه راخیستې چې وایي تر هغه په خلاص لاس د افغانستان له خاورې څخه په استفاده په پاکستان کې حمله کوي ستارز ان سترایپس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې الفاظ د معمول خلاف تون بللې دي ځکه چې پر پاکستان ډیر ځلې تور پوری شوی چې په تیرو شلو کلونو کې په خپل خاوره کې افغان طالبان ساتلي ورسپانه وی تر اوسه څرګندنه ده چې آیا د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف به هم د مخکینی صدر اعظم عمران خان په شان د طالبانو ملاتړی وي او کنه ورسپانه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له لوري د پاکستان د سفیر احزاری دو ته هم اشاره کړې او د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد دا خبره هم خبره کړې چې پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې دا هیواد باید د افغانانو حوصله و نه ازبوي او هغه تیروتنه تکرار نه کړي چې نور کړي ده د ورسپانې په یو بل برخه کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انستیتیوټ په قول لیکلي چې د سش کال د مارچ میاشتې تر پایه په پاکستان کې 25 بریدونه شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 15 ډیر شتیر دي د دغو بریدونو مسؤلیت یا د پاکستاني طالبانو تحریک او یا داعش په غاړه اخیستی دی د دغه انستیتیوټ د اجرایی رئیس امیر رانا په وینا د طالبانو او داعش حملو سش کال مرشوب ډیری اړولې د دې د انستیتیوټ پر اساس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو ډلو فعالیتونه څاري سش کال یو سلو 55 تنه وشل شوي حال دا چې تیر کال 18 تنه وشل شوي وو
ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
دیش میری ته لان پیغام ثبت کړی 00 422 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو 00 422 11 24 15.